کای که ستونزه نم وی غی پیدا کوي دا خو تدارکات دي
کور مودن ل دې خبرونه کې مګډون وکړ تراتلون کې خبرونه علامه عمل
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لري وابه ورچه د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر دراپورته شوی شخړې د حل لپاره ټاکل شوی کمیسون وایي چې سبب خپل ورستۍ پریکړه خلکو ورسنیو سره شریک کړي په دا اړه نور بشپړ تفصیل درکو نور راپورونه هم لرو خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. د امریکا د تیلو لوی شرکت په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. د دې جرګې یو غړي نادرخان کټوازی په دې اړه سات مخکې ازادي رادیو ته وویل
د دې دوه خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرف خبرې به پرونه ورکه دی رای دی چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا کړی دی هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکه
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 133 او کمال ناصر اوسلی 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې شاغلی رحمانی ګټون کوي دی خو شاغلی اوسلی او دین نور وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 133 رای د ټولو 240 حاضر وکیلانو 55 جمع یو نه پوره کوي نو باید چې د سره انتخابات وسی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبان نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په اعلامیه کې ویلي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې وکړې. مارکوس پودزل چې له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلی وو. امریکایي هیات او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړې دي خو بیا هم د سولې پر یوه موافقه د سره کېدو لپاره پرمختګ نه دی شوی. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري د مولوي اسد په شبکې پورې اړوند د باریګل پر قرارګاه وسوي دي. په اعلامیه کې مولوي اسد په ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو او موټر بمونو جوړولو مسؤول بلل شوی دی. بل خو د غزنی چارواکي وایي په څو حملو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ولي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
تیر وسلو شتو ساتونه کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ولسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنده اختر سره شوې ده چې پترس کې د دریو سر ګروپانو په ګډون 13 تن وسلوال طالبان وژل شوې دي او وته نه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبرمنی خو وایي چې څلور ملکیان وژل شوي. بل خو د تخار ولایت پر استاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د استاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر مازیګر شوې ده. ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. ویل سوي چې دوه کسان د قضیې په تړه ونیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یا 15 مسابقه روانه ده. د آیرلند په بلفاس کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړله چې په شپږویشتو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 109 منډې کړي دي. دوی وکټې دولت زدران اخیستې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې پر ورځ بله مسابقه کوي.
دویمه لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبه ترمنځ د مې په 20 نیټه ترسره شي. مخکې د دې نه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبه ترسره کړي، سکاټلند د ملي لوبډله سره 2500 لوبې درلودلې او سرڅنګ کې هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه مسابقه افغانستان وګټله، دویمه د باران له کبله ونسوه. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښته دي. دا دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسل کې خپریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بالقوه پوځي شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارګرانو د الوتکې په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتي اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسل کې سوي چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو ډیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اژانس د ډیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینن به راتلونکي سیشن به د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د 1500 ډول دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د ایس 400 ډول دفاعي سیستم درنیول اقدام کوي. د یو سوي موافقه ده.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه مو له آزادي راډیو نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي.
درې بجې شاوخوا موږ نشو کولی په یو ساعت نتیجې ته ورسېږو. نو موږ خپل منځ کې نو په شریکه داسې یو لار ورتباس کې د ټولو صاحبانو
د دې پلاوی غړی عرفان الله عرفانو. همداشان به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړو او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په ګډون 495 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
په یو بل راپور کې اوري چې د کنر اوسیدونکو په دې ولایت کې د داعش وسلواله ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنی رواني لوبي ورستي معلومات به هم درکړو. د لوب هم د اوس د ایرلند په بلافاست لوبغالي کې روانه ده. په بهرنۍ او مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان د هغو حمله پاړه چې وای ایران لاس پکې لري د بحث لپاره د رواني مای میاشتې په پای کې د خپل متحدانو دوه سرمشريزي رابللې دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به خپل وروستۍ پریکړه په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. دا چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او دا خبرې چا کړې دي په دې اړه وروستي جزئیات رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دي په دې اړه.
مل بل اکرام صاحب، کله چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د دو ډلو ترمنځ اختلافات زیات شول، د ولسی جرګې غړو هڅه وکړه چې یو 15 کسیز پلاوی وټاکي چې 25 کسیز پلاوی کې 15 کسان د میر رحمان رحماني د ډلې او دوه 15 کسان هم د کمال ناصر اصولي او 15 کسان هم به طرف تر څو پورې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه پلاوی نن درې ساعت خبرې وکړه وکړي. او شپه وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې عرفان الله عرفان چې دغه پلاوی به طرف غړي دی ویل چې دوی به بیګات شپه او نن ورځ دوی خبري ورده بیګات شپه په دیوان پریکړه کې او سبا ورځ به د جرګې عمومي تالار ته ورستې پریکړه اوروي.
د دې درې بجې شاوخوا موږ نشو کولی په یو ساعت یو ساعت نتیجې ته ورسېږو. نو موږ خپل منځ کېنو په شریکه داسې یو لار ورته باسي د ټولو پاکستانو قناعت ول وګرځي مستقیم تالار ته راولي. موږ خو غوښتل چې دوی سره همکاري وکړو د قانوني لګانه حقوقي نه کوم بخښل شي موږ په هغه باندې پوهېدلو. نو دوی موږ ته داسې ویلي چې موږ خپله کولی شو چې په بعض موضوعاتو بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میرحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کړي ده خو ښاغلی اصولي او یو ځینې نور وکیلانو اعتراض نه مانه. نن په ولسی جرګه کې مطرحو وکیلانو پرې نه خود چې میرحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کېني چې وروسته لانجه راولاړه سوه.
ټول متاسفانه کې چوکۍ پارلمان
همدارنګه د ځینو وکیلانو ویل چې ولسی جرګې بیخي نظامي بڼه غوره کړې ونن.
ټول متاسفانه کې چوکۍ پارلمان به ګیروګان گرفته شده. وضعیت داخل پارلمان نظامی هست. اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شوه.
اکرم صاحب اوس به معلومیږي چې په خبرو کې دوی څه پریکړه کوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ځانګړې توګه د رئیس په ټاکلو باندې ستونزې راولاړېږي، بلکې د شپاړسمې د تخنیکي دورې کې هم ورته ستونزې موجودې وې چې بیا وروسته د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د جرګې د رئیس په توګه وټاکل سم.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې. پلاوی وای چې سبا به په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه د جرګې عمومي غونډې سره شریکه کړي. لکه څنګه مو چې واوریدل تیر ورځ د دغه څوکۍ لپاره دوه مخکښ نوماندانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني انتخابات وکړو چې بالاخره جنجالي پای ته ورسید. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تازه دقیق معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر اتسره کېدو لپاره چمتووالی لري. خو دغه کمیسیون وایي د دې کار لپاره ډیر بخنه غواړم. د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي نن یو خبري ناستې ته ویل ارزونه خي چې دغه کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي حوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړي ګټې اخیستنې، د رایو په کمولو او ډیرولو، د پاڼو په تزویر او مالي فساد کې لاس درلود. د انتخاباتو څارونکو کې بنسټونه لستر محکمې غوړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 12 مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې ستر محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبه په ورځ په یوې ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس وه غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسي جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي دي. د دواړو کمیسیونونو 10 غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی. د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمېر 12 ته رسیږي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونه ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي په دې ډله کې 46 کسان د کابل حوزې او سباندې 430 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکوونکي، د کاندیدانو سارونکي او په خپل کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوی دی. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوی شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پای پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. وس لسو میاشتو وروسته لوی سرنوالۍ وایي په دې اړه خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړي او ستره محکمه چې په دې اړه هر پریکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دا وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس ور وړي نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تېښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. دغه موضوع ارحله انوري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي چې لمن به یې هوارو سیمو ته هم راوغځېږي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی، موږ هم نیسي او درم نیول او ایستا وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناونه دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کوي د خپل اکمالات او خطرونه او د هغه تنظیمایي او لګیا د خپل حساب قوي کوي او په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چېرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره، د چوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سر به چپې درې ته نه رسېده.
سری عملیات چېرته راشي خپل فلمونه ډکې او ما سره بل سره وګوري دوه نفر راغل، موږ عملیات وکړو، خلاص شو، چمبړه کله مونږ او د مشورې کله مونږ او پلانې مونږ وستانه.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګاونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله وایي
کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات، پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دیګل او یو شمیر نورې درې له ولسی خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه وننیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به یې له منځه یوسي.
جای کې داعش است ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم که داعش کدام نقطه ای که باشه ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امره نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه میتونیم به زودترین فرصت او را از بین ببریم.
چرته چه داعش ته موگی د منځورلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نور وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوخته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
اوس هم له کونړ ورځو کندوز ته. د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې وخت او ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او د دغه ستونزې له کبله اوسمهال پر دې لارې د دولتي او غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز بغلان لوی لار د شمال ختیځ دونو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشاورای کندوز بغلان از مدت هاست که خیلی ناامن است، تهدیدات زیاد.
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندوز بغلان لوی لار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوالو غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته چې ځینې وختونه باروړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د آزار وضعیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتي مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وځي، ډېر غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله میري هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوس نه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، سو د کندوز خلکې د تخار او بدخشان خلکې ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکولی شي.
بلخوا د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندوز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دغه ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مرکزی بانک دغه اقدام هرکلی کوي، وایي دغه بانک د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هیڅ نقش نه درلود. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دو بویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا د دغه بانک جواز لغو کړی. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسیزه ونډه لرله. له دې امله مرکزي بانک پریکړه وکړه چې د دغه بانک جواز فسخ کړي. د ښاغلي آشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو لف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول وو. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانیستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. پخوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند آزادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګه باید خوندي وي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغو مسایلو ته پام ونه کړي د فعالیت جواز یې باید لغوه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان د حقو حملو په اړه چې وایي ایران لاس پکې لري د بحث لپاره د روانې مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشري رابللي. دا حملې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو بیړیو شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت ایران پلوی حوثی ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو دې ته ورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي. د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترینګلی شوي. واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کوي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجوبیر هم وویل چې د دې هیواد په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسې هڅه وکړي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د مازیګر څلور بجې او